لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو په دې یو ساعت خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تن د څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول محدودیتونه او په دې برخه کې فرمانونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ وایي چې په افغانستان کې د عافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، مذهبي او قومي ډلې، جنسیت بدلي، خبریالان، د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبې په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل ښار کې لږ تر لږه 15 تنه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ډلې پر ایکس شبکې لیکلي دي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې د طالبان پرون ماښام هغه مهال ووجل شول چې وسلوالو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې د طالبان د خیرخانه مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 30 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلچر پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د پیسو ته په روان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس ګریوان دي. د ښاغلي فلچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو غوښتي وې حتی نیمایي برخه لا نه دي ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې مرستې بندې نه کړي. فلچر په نړۍ کې روان کړکیچونه بې ساري وبلل او هیله یې وښوده چې سکال به ملګري ملتونه د سودان، سوریې، د غزې د ترانګې په ګډون چې جګړو ځپلي دي د 2 هیوادونو له اړو خلکو سره مرسته وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې او متحدو ایالاتونو استازو تیره شپه په سوریه کې د روان بحران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې لفظي شخړه وکړه او یو بل یې د تروریزم په ملاتړ تورن کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر رابرت وډ په خپلو خبرو کې په سوریه کې د روان کړکیچ د کمیدو او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. هغه د ولسمشر بشار اسد ځواکونه او روسیا پر ښوونځیو او روغتونونو د حملو پر مهال د ملکي وګړو په مرګ ژوبل تورن کړل او په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا وویل دا تصور هم لا نشي کېدی چې واشنگټن به په اخلاص سره د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د سوریې د حکومت مخالف ډلې هیئت تحریر شام تیرونی حلب ښار ونیو او د سوریې ځواکونو د روسیې په مرسته له دې ښار څخه د دې ډلې د وسلوالو د ایستلو لپاره هوایي حملې پیل کړي دي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرله پسې شپې په مخه بیګه د معترضانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. په سیمه ییز وخت د شپې په 11:30 پولیسو هڅه وکړه چې معترضان د پارلمان د ودانۍ له مخې لرې کړي. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې توندلارو کسانو د تاوتریخوالي غیرقانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوي دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی کوباخیدزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنۍ زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي. د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ور زیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلګم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه جوړ کړم، باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ بدلته اوسو.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری قدر من اردن کو دی. اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پایل کې د کابل اوسیدونکو لپاره ما د ژمي د موسم په اړه راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګيږي. لار اړخ دي، دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې چې څوک بیرون نسي وتلی، له دغو ټولو سره یې، دودونو سره، مرستیاو سره، بخي د سیف ځای راته خسته کړو. ښکاري کې عین تر پسرلی پورې، وروسته له پسرلی نه بیا څه هوا خسي، بیا عین تر منی پورې څه دې ته تشویش نیولې. مال دونه وخت تیر شو، دا بیا زما را رسیږي. ټولې نغدي وړي مزام وانه په مغه چورتونو کې سي تیری تینو کسانو خوښیږي. بیا هم دا شخصي نظر دی چې څوک وایي چې مانه خوښیږي. ولې ځینې کسان چې له وړي نه ډېر علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې، یا هم برف جنګي وکړي، یا هم لاړ سي لري ولایتونو ته د خپلوانو کره وګرځي. خو شخصا ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په زمین کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس دی او چا په تنګیږي، زړی په تنګیږي. باید حواس کوو چې لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي، لارې پرې ښایسته یي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په چیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلې یو.
سمې سده د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی. او یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن وي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځینې لري سي آیا چه به ولری که به نه ولری سي. زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده. از ما اصلا منه نه خوښي، خو زما یم بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دې خوا اوزګاره شوي وایي، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس ځاځی چې اوس په پاکستان کې اوسیږي، په دې اړه وایي:
هر کال د ژمي پر رسېدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول، که د پوهنځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول، هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې. او هغو ځوانانو چې دندې لرلې دغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډېر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره به تلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې یو کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت، کله به دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصرفیت لپاره، کله واسړې دلنو ډیر سړی دې ته تم کیږي چې باید په کور کې اوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه لري ځان ته برابرول سم کول؟
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډیر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د میو خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یو مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تا څومره تمه لرې چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا یې چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دي ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لرې چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تل تر تله نه پاتې کیږي. یوه ورځ به ولچونه کې هغه شور پیدا کیږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړ تاړي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالت به داسې نه پاتې کیږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کیږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه ته هم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې د سی خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حد اقل هغه د سی اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چیرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل، یا هغه انسانان چې یوازې صافه چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي. دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر کونج ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبر لدې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرام ګڼل کیږي. انسان خپل فردي ازادي نه لري. دی یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمه کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلي دي، په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ازادۍ صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو، حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي، تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي، یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر، که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي، تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي، نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هېواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي، او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هېواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېره زیاته مننه زازای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه را په دې خو انجونې بیا ډېرې لستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د ورداګو له اوسیدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره
مخ کې وختو کې خصوصا هم د مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان و، نو کله کوم څوک په چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله جمعه شوه، رخصتۍ به شول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي، یا مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راغلل د جمعه دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمه وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ته دي، ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی. یعنی چې ورته ځوان ته وایي چې درس وایي، حتمن به آینده ولري، وایي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي، څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخي د ځوان طبقه لاس اخیستلی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یک ښځې خو اسې پرېده نارینه هم درته ښایمه چې هیڅ امید د درس نه لري، چې وایي موږ درس وایو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوی دي.
او همدغه دم ګړی کله ځان کې سره ته وکي په کور کې دې څه مصروفیت درته برابر کړی، له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاست، کار هم نشته، بیرون هم آزاد نه ګرځئ، راته وایه اوس چې هوا په سړېدو ده او پامه خبره دروازې نور د کوټو پورې دي، په څه باندې مصروفه یې، څه کوې؟
یعنی واقعا درې کال کېږي چې د مخ په مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. یعنی د درې کال په مخ باندې داسې تېر شوې دي لکه دېرش کاله موږ دېرش کاله عمر یعنی خاوري شوی دی. شخصا د ما خپل چې حالت درته وښیم، د ما خپل روحي رواني حالت هیڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پوهنتون ته نشو تللی، موږ مکتب ته نشو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم هغه لاسي کار ته مخه کړمه چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. د غوسه د یعنی موږ چې غوښتل کوم شي نه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بودي، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضي وخت، یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یم چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه هم دومره تشویش نه کوم، نهکه د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار تیب محصله ده، یوه د کابل تیب محصله ده، یوه هم د پروان تیب محصله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه یې ایستلي دي، دومره زحمتونه یې ایستلي دي چې هغه یو کار به د ځانونه قرنطین کړي وو. یعنې دپاره هغه دومره درسې ویلی دی چې هغه یعنې د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده که نه. نو هغه زحمتونه دی خارج شول، د هغه هیلې او امید ټول نه همدغه وو چې هغه درس ووایي، په آینده کې د هغه نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یوه لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسي؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي. نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره هم چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر د دومره ناامیده یم خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل درسونه آنلاین یا یو کوشش کو هم هغه رقم ته خیر هغه رقم ته خو نه کیږي، خو بیا هم خپل درسونه وی نو د ټولو خویندونه مې همدغه هیله ده. هغه که ځوانان دي مثلا ځوانان ورونه دي، خویندونه مې چې خپل درسو ته د ادامه ورکړه، که د ملک په درس باندې جوړ نشي هم خپل درس نه، یعنی خپل د خواهشات کومې هیلې چې لرو دغه نشاته شو، نو ټول نسل به مخته نه خواسته تابو ته باشي.
تاسو خپل خویندونه یادونه وکړه چې دوی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختې وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې، دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي؟
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي، کوم چې د خارجیانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کومې زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین زنده یو، او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتونونه هم دي هغه د طریقه خپلې زده کړې مخکې بیایي. خو بدبختانه چې د ما د کندار خور محصله چې وه هغه به سرګنه کال دا د طب نه فارغه وای، د هغه دومره وخت ضایع شو. هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغه فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې، نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږ کال تیم نه فارغه دلای.
زما معمولا د سې ورځې وی چې یو ډول تیارې وی، اسمان وریز وی، کله ووري او کله هم د سې وضعیت وی چې هغه په ما خبره زړه تنگ ورځې وی، اوس چې هغه د پسرلی زړه تنگیم د زمي له زړه تنگی سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي، دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ؟
او بالکل مشکلات ډېر جوړېږي واقعا. لکه مخکې به چې وایي که ښځې به وایي که به وړکي وو، که هلکان به وو، که نجونې به وو، دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس، هر څوک به مثلا پوهنتون او کورس او هر ځای ته تلل. تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي، یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي. یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی. یعنی
بالاخره څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، دا زما به تیر شي، پسرلی به راسي، بیا به هم مکتبونه همداسې بند وي، پوهنتون به بند وي. تاسو له ځان سره کوم پلان لري؟
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغه اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو، ناامیدي پسې ناامیدي. خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وی او جنو ته به هر وطلو اجازه هم نوی زکه په دو باندې شت تاسې پوی وی چې جنو په مخ باندې حتی اره و بورسیه تړل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دو پړه به موږ سره پلان ونیسو
یوازینی لار امداد چې تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د ښځو حق ورکړل سی
بالکل یوازینی لار امداد ده چې موږ امداد ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او جنو باندې د زکر دروازې بیرته خلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا هم اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت ښځې نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړي او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلېږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زده هغه به نو څنګه د ښځې او د نر په د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي په غنه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده خو ومې ویلي نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی یعنې زده کړو نه ښځې منع کړې دي نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې که نه ډېرترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوه شوی دی هغه لغوه شي او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت به وزمه د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري په هر کور کې نر نشته دی ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزی کیږي چې جنگ دی یا کنه په دو جنگ کې حدس خو نه دی چې په دو جنگ کې پردي خارجیان مرشوي دي هغه دغه وطن خلک دي دغه کورنۍ خلک دي نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډیر دي د زده کړو سره سره که نشي کولای یو چیرته د ضرورت په سفر وکړه ته نشي کولای یعنی ورځ ته په محدودیتونه په غوونه ډیری کې کمی کینه
bale ډیر زیات مننه په دې لاته چې ورځ د ټولو افغان جنو او میرمنو حقونه ورکړل شي
ډیر زیات مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام درنو افریدونکو شی چاري زموږ د پروگرام ملما د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېر لوړې ژورې لیدلې لډیرو وطنونو اوښته او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه له هم په افغانستان کې دی زه اسمت ساروانیم او ملما مو ځان په خپل در معرفي کوي
زه په 1965 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلی کې زیږیدلم او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه و په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یاد دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستان او د حکومت والاو د خوانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغه سی وخت سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې وو چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت موږ سیتاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه وو، داخلي جنګونو ډیر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډیر بحراني شکل باندې په ډیر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست سیاحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته، او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مامندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مامندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خوانه سپورت کېدو، هغې وخت کې موسسي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې دې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منیجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي اې موږ په هغه وخت کې ورته ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولای شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیات خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکول لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به هم ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به هم یو یا دوه روغتیایی داس کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و. دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي، او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي، او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنغار په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه، او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنغار روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه، او دویم د واکسین وکول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم، او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما تاور راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو، او خلکو جواب ورکوي او نور هلته واکسین نه کوي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیري مشران د ځان سره واخیستل، او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو، او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه ما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي، او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لا نړو، نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال لا کوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی، څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله، او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې، او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زمونږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی، او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي، چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو. تاسو
له خبرونو څخه معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې ستاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دي. هلته چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره شي هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي،
څنګه؟
بالکل همدغه سروان سمداس خبره. متاسفانه چې اصلی وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکو، ځکه هغه مستقیم دخیل و. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی دخانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنۍ پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال مسؤولین د قومي مشران د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنی نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به عملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویل چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدول، ما ته یې وویل چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي، که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم نوسته را روان بیا سروان صاحب دا ما یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخه د مسؤلیت قانع کړ چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ماته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونه ای پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نظم زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شو او ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کینستم او ځان می په احوال پوی کې او زمون یو کس یو زمون لابراتوار ټکنیشن چې هغه ډیر ښه خطات او رسامو هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو دی اوبو ډیګۍ لرله په شمخانه کې جګه ډګۍ چې ته به هوښی جو د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کړي تر څو دا دغه ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای ده د یو روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نمه یا د پاکستان سره د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت د یو کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسو او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي نو په دې وخت د دې خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو
دوی ټول زما سره مچون پېژندم سره کار مو سره داسې کړم ما سره ضمانت تی راکړې ما ته ویل چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت کې هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور یو درمل ورکړو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته درکړی او دا مندوس ته کړی دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کېنست ولسوال سره مې دا خبره وکړه خلکو ورته وی چې موږ مروال دا توره کړې دا راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید ما په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو ما په دغه ورځ کې به ما یاد دي چې هر شپه به دا پرسونل ډاکټرانو متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سنټر کې به مو تلویزیون چالانه او خبرونه به ما اورېده چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټره دوا او نور کومکی مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړ او د هنلټ موسی نه یو موټر دوا د دې خاطر چې کدا جنگ شروع کیږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغه ځنې موټر راوستي او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولي ما ته ویل او یو څه زیات اندازه پیسې راوړي هلته موږ سره کې وی ویل چې موږ وزو دي جالبات نه یو څه خارجان پکې و او تاسو ته دا درکو چې دا د تاسو سره ما ورته وی چې ګوره دا جنگي حالت دی د دې شانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېر غټ خبر ده او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او کدا که وساتل شم خو دا کې نه مشو هغه به موږ پوهیږو چې تاسو نه حق ته خبر نه ښه نو هغه مو خو تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلټ مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی حیران وو ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب، طبعا چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکارو کې چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته، په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب مونږ کېښو چې د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب و چې په افغانستان کې مونږ کېښو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سره کې په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی و، دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمې ښځینه او نیمې نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابله وي تربیه شوې. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت کې الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم، او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه مونږ وکولای شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشن نه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون دخوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل، د دې لپاره کسان اولین کس وم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دا پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولای شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسو.
بیرته افغانستان ته ولاړی، له دې ماستری له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماستر نه، بلکې هغه ډیر پروګرامونه چې په اروپایي هیوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې، او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اوریدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي، هغو ډاکټرانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر ووتئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ، تاسو کله بیخي لاړئ او بیا وطن ته نه اسره ګرځېدلې؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویونی، او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته. دغه دې وخت کې یوویشتم د اګست رامنځته شو، او د یوویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د WHO سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساتو په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست، هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د WHO سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هاروارډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وویل چې موږ غواړو چې ته باید راشې روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته د هاروارډ پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحال نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه هم دا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه کې مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت کوو.
خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي، زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شوي. دا به غړ باندې غاړه چې مینې هوښیار نه یو، زما په لاس او پښو کې زنځیرونه ستړي شوي، سختو لارو دی منزل پر نوری زمان، ملگرو ستڑه نیم امیدون استریش، راقب خود و جانو حس اسرهم ندکڑی، راقب خود و جانو اسرهم مدکڑی، ژوند چیم پاتے گزارونا ستڑی شوی، ژوند چیم پاتے گزارونا ستڑی شوی، زخمونا می جوڑنا دی فریادونا ستڑی شوی، زخمونا می جوڑنا دی فریادونا ستڑی شوی. ز
زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی خوبونه مرور دی شوګرونه ستړي شوی خوبونه مرور دی شوګرونه ستړي شوی زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی زخمونه می جوړ نه وی فریادونه ستړي شوی